پی یو استودیو لرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په روانه یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوو. ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې، د افغانستان ولسمشر یې مانی د سولې پر روانه پروسه کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي. دا موضوع مرخص نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم، په پیل کې د خبرونو سرچکی. افغان حکومت د متحده ایالاتو د ولسمشر د هغه اعلان هرکلای کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې ځنډولي. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارچی ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې، او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې هغې سیمې ته ننوتل څو له امریکایي پوځیانو سره په ګډه ګزمې وکړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د طالبانو او امریکایي چارواکو د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته افغان حکومت وایي حقیقي سوله یوازې هغه وخت ممکنه ده چې طالبان جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. ولسمشر ټرمپ تیره شپه ناڅاپه له طالب مشرانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا اعلان ظاهرا وروسته له هغې کېږي چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم چاودنه کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل د افغانستان حکومت با عزت او تلپاتې سوله او د سولې لپاره خپلو ټولو هغو هڅو ته ژمن دی. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغانستان دولت د سولې په تړاو د خپلو متحدانو هڅې ستایي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به له امریکا او نورو متحدانو سره د سولې په راوستو کې ګډه همکاري کوي. ټرمپ تیره شپه پر ټویټر په څو توندو بیانونو کې وویل د دې یکشنبې په ورځ په کم دیوید کې د طالبانو له یو شمېر مهمو مشرانو سره محرمانه غونډه په پام کې درلوده او غوښتلې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري. خو ټرمپ وایي دا غونډه او د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبې ورځې د حملې مسؤلیت ومانه. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د دشت ارچی ولسوالي د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره ورځ ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالي حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي پرسونل ته مرګ ژوبله ور نه وړي له دې ولسوالۍ ووتل او د تخار خواجه غار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې تیره شپه د ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستې او پوځي تجهیزات او وسایط هم ولجه کړي دي. د غزنی چارواکي وایي نن سهار غزنی ښار ته څیرمه د شمس بابا په سیمه کې دوه تنه وسلوال خپل ماین ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادۍ راډیو ته وویل دوه طالب وسلوال چې په ښار کې د چاودیدونکو موادو د ځای پر ځای کولو او یا د ځانمرګي برید پلان درلود هدف ته له رسېدو مخکې پر خپل ماین والوتل. نوري زیاته کړه چې په دې پیښه کې دواړه وسلوال وژل شوي خو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر نن په تهران کې له جګپوړو چارواکو سره وګوري. دا کتنه وروسته له هغې کېږي چې تهران د پرمختللو سنټر فیوژنو د فعالولو پلان ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پرې بندیز لګول شوی مخه کړې ده. د ایران دولتي ټلویزیون نن د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د سرپرست مشر کورنل فیروتا یو ویډیو خپره کړه چې نوموړی په تهران کې ښیي. ټاکل شوی چې فیروتا به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې له رئیس سره وګوري. د تهران ته د فیرو ته دا سفر یو ورځ وروسته لغی کیږي چې د ایران د اټومي انرژي ادارې اعلان وکړ چې دوه ډوله پرمختللي سنټر فیوژونه به فعال کړي. اسرائیلی الوتکو وروسته له هغې چې سخت دریځو له غزې څخه د اسرائیل او غزې له امنیتي موانع وهاخوا د اسرائیل لور ته د بی پیلوټه الوتکو په وسیله یو بم غورځاوه، پرون ناوخته په غزه کې د حماس پر څو پوځي اهدافو بمباري وکړه. د اسرائیلو پوځ وایي په هغو اهدافو کې چې بمباري پرې شوې د حماس د هوایي جزتام هغه تجهیزات او دوه پوځي محلونه هم شامل دي چې دا حمله ترې شوې ده. په دې اړه چې د اسرائیل د دې حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو لور ته څومره تلفات اوښتي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اسرائیلی پوځ وایي چې له غزې څخه د ډرون په وسیله غورځول شوې وسیلې چې بم بلل شوی یوازې یوه پوځي وسیله ویجاړه کړې ده. او د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې شمال ختیځې برخې ته ننوتل څو د ګډې پولې په اوږدو کې له امریکایي پوځیانو سره ګډې پلان شوې ګزمې چې هدف یې د امن سیمې رامنځته کول دي پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي پوځي وسایط چې د ترکیې بیرغ پرې راپیده د سوریې د خاورې شاوخوا 15 کیلومتره دننه له امریکایي وسایطو سره یو ځای شول. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د خوندي سیمې په رامنځته کېدو سره د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به یې دا سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي.
مغل ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کغواړې دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. د افغانستان ولسمشر مانی د سولې پروانه پروسه کې درمنځ شوی ځند لامل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی غني. ولسمشر ترامپ تیر شپه په بیلابیلو ټویټونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. دا چې ترامپ ولې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانگزی سره په دې اړه خبرې کوو.
بلان دې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تاسو ویږي چې د څرګندونې وکړي او په کټ کې لغوه کړي. دغه مذاکرات لغوه د منامه لري چې د دروازې به دایمي وتړل.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري.
قطعا تعهد ما جدي هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم.
افغانستان در کورونه و چارو وزیر مسعود اندرابیو در بلخوا در همدی وزارت چارواک ویلی که در شهید ونه یا شورا پا ورازو که هر چاولسی و گلو تا مزاحمت وکل جدی قانونی چلند باور سر وشی.
دا ځل به هر څه متفاوت دي. موږ وظیفه همدغه ورکړې د ټولو برخو ته چې هر هغه څوک چې د خلاف قانون عمل کوي او ما نظم اخلالي د غوسره جدي قانوني برخورد وکړي نسی او قانون منګول دی وسته.
همداشان به واورئ چې په غزنی ولایت کې د 400 یا بانګو کاخت زیات شوی او که وخت د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د رواني ټیسټ سیالۍ یا 15 ورځنۍ لوبي وروسته حال به هم درکو. لمون سره پاتې شئ. موږ آزادی رادیو ناوري رازو د خبرونه لومړی مطلب تل کسنګ مو چې وړاندې واوریدل او صلاحغه چې د امریکا د متحده ایالات ولسمشر ډونالد ترامپ له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. افغان حکومت د ویلامې خبرولو سره ویلې دي چې د افغانستان خلک او دولت به عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي د سولې په تړاو ټولو حلزلو ته ژمن دي. که هم په دغه اعلامیه کې د ترامپ خبرو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې ویل شوی دی چې واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، ور باندې غاړه کیږي او افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د موضوع خاطر پردیس تعقیب کړم، د اوسره سره په سټډیو کې دی پردیس. تاسو ته باندې ولسمشر معنی اعلامیه لوستې ده، نور څه په د ټرمپ اصلا کوم څرګندونه کړې؟ مې ربانه
من ټرمپ صاحب هم افغان حکومت چې مخ کې تاسو هم ورته اشاره درلودله، که هم افغان حکومت د ډونالد ټرمپ د پریکړې په تړاو باندې تازه خبره شوې اعلان کړي چې نه دی ویلي، خو وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان ولسمشري د سولې پروانه پروسه کې درامسته وی خلامې افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه اتری خولې غني. د ولسمشر مانی لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي چې د افغانستان خلک او دولت د بایزت او تلپات سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو حلو زلو ته ژمن دي. د ارګلامي وای مونږ تلپات ته مونږ ټینګار کوو چې واقعي سوله حل راشي چې طالبان افغان وژنه بس کړي، اوربند تغړه کیږي او د افغان دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د ارګلامیا په همدار ازوی د سولې په پروسه کې د ښکېلو ټولو مرستکونکو هڅې ستایل شوې او په کراغلي دي چې افغان حکومت ژمن دی چې په راتلونکي کې د متحده ایالاتو او نورو مرستکونکو سره د تلپاتې او بایزت سولې پر راوستلو کې په ګډه کار وکړي. د افغانستان رئیس جمهور په داسې حال کې د امریکا جمهور رئیس د دریس په اړه اعلامیه ورکوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلو کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبان لمشانو له افغان ولسمشر سره خبري لغوه کړي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبري یې درولې دي. خغلی ټرمپ د شنبه په مازیګر سپتمبر په 1 په ځینو پرلپسې ټویټونو کې ویل په پام کې و چې سبا یعنی نن یک شنبه په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري، خدا کتنه لغوه شوې ده. د دې لیدونو لغوه کېدو سربېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړي، ځکه چې د ډلې په کابل کې د هغه بریټ مسولیت منلې چې د امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان پکې وژل شول. په ورته وخت کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد تیر دوشنبه ورځ اعلان وکړ چې له طالبانو سره په اصول کې به هوکړه ته نهایي شوې دي، یوازې د ډونالد ټرمپ تایید ته اړتیا ده. د ټرمپ خبرګون وروسته تر هغې تند شو چې د تیرې پنجشنبه په ورځ یعنی د سپتمبر په 15 کابل کې موټر بم بریټ 12 کسان ووژل، چې د ټرمپ وینا امریکایي سرتیري هم پکې وو. اوس پوښتنه دا ده چې د ټرمپ دغه پریکړه په دې حساسو شرایطو کې څه ډول پریکړه وه. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره خبرو کې داسې وایي:
احساساتي قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی. زه رسول ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي، خو سوله لغوه کول یا رسول خبرې لمنځه وړل دا تر هغه ډېر خطرناک وي. هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول، ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل، دلته دیموکراسي وژل کېده، انسانان وژل کېدل. د ټرمپ دغه احساساتي فیصله په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي. زه مطمئن یم چې سل پر سل به اخلي.
په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په ګډون ځینو جګپوړ امریکایي چارواکو د خلیزات په مشهي د امریکایي پلاوی او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرو اصولو کې پر سلا کېدو ناخوخي خودلې وه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر تیرو ورځ د چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته رسیدو په هڅه کې دی، خو دا هڅه په دې معنی نه دی چې ګني امریکا او له طالبانو سره معاملې ته غاړه کېږي. همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمی خلیزات سره خپل اندېښنه شریکه کړې وه او هغه د بهرنیو چارو د اړیکو کمیټې ته وروښتي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه په تړاو جزئیات ورکړي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ یعنی سپتمبر په 1 امریکا ته سفر وکړي، خو د نامعلومو دلایلو په اساس دغه سفر ځنډیدلی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندان ګینټ میکنزی د پاکستان له پاکستان ته، البته د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. هغه تیر ورځ خبر اعلان ته ویلي دي چې طالبانو د حملو زیاتوالي له اوسني حساس وضعیت سره کولی نشي کولی مرسته وکړي. د مکینزی په وینا د لپاره چې د سولې خبرې پرمختګ ولري ټول اړخونه باید سیاسي هڅو او تاوتریخوالو ته
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د ولسمشر ټرمپ له روسي او سرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې لغوه کړي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې دغه د سولې په خبرو کې ځنډ د لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی. پندې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله استانګزه په دې باندې کېږي چې ولی ولسمشر ترامپ د یو پریکړه وکړه. ل خاغلی استانګزي سره نوري اس نوري د امریکا کړي
فکر کوم په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپل افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسینو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله د کابل نه د نظمو فشارونو راتک ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربند وکړي او د سولې مذاکراتو ته ودانګي. بلاندې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ټرمپ د تعزیریږي چې د څرګندونه وکړي او په حقیقت کې لغوه کړي په دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیده چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د په واشنگتن کې د مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کسړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دی او حمله هر ورځ دوام لري. فکر نه کوي چې دغه پروسه په اوس وخت کې کاملا درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا چې ودرېدا، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سولې ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د دې جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شوی د امریکایانو لخوا د فکر کوم له اشتباهاتو ډک و. په دې اساس د مارکیزه دا ده چې د لپاره د مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات تر لاسه باندې ونیسي او ښایي د سمیښې نښانې او امریکایانو په تېره بیا د دې سخراتیکه په خلاص سره غلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوی دي او تر شایې د نورو هیوادونو په تېره د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په ټوپ تاسو د لومړي ځل لپاره په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټوکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او د اقدامو ترلاسه کړل. څه
فکر کوئ افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې دغه سره د ترلاسه شوی موافقې له مسودې سره په ښکارا او پټ مخالفت څرګند کړی او د څومره رول لوبولې چې ولسمشر ترامپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه به ګرمه کوم چې دا یو مؤثر او اصلي فاکتور په انوان ورځول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیونو فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نو واضح او د دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د باعث ګرځېدلی وي چې یو دا وځلېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نه شو ګڼلی.
د کابل پونتون استاد نصر الله استانګزی او چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره خبرې کولې. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورجه نجی صاحب برابر کړی.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وایي ټاکل شوی چې د چابهار بندر لري هندستان ته دوهم کاروان سبا د هیواد په لور حرکت وکړي. د دغه بورت مشر رحم الدین حاجی اغا نن آزاد رادیو ته ویل چې په دې صادراتو کې تر ډیره وچه او تازه میوې دي. دی وایي لدی وړاندې تیر ورځ هم د چابهار بندر لري د وچه او تازه میوې نږدې و موټر هند ته رسیدلی وو. دا په داسې حال کې چې تر دې وړاندې سوداګرو شکایت کوي چې د امریکا لوري پر چابهار بندر د بندیزونو له امله د دوی سوداګریزي چاري ټکنې شوې دي. د یادونې د چه هند او جنوبي اسيا یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو بهري لار د ایران د چابهار بندر دی. په سمنګانو کې سلور پروژې ګټه خسنې ته وسپارل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې دغه پروژې د خزو لپاره د خوړو خوندیتوب، اقتصادي پیاوړتیا او یو شمېر نورو برخو کې پلي کېږي. د دغه پروژو مجموعي لګښت 25 میلیونه افغانۍ ښودل شوی چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کېږي. د کرنې وزارت په وینا دغه ولایت 80% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي چې د دې په پیل سره به په اقتصاد کې د پام وړ بدلون رامنځته شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88.50 پوله، یو روپۍ یورو 85.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95.60 پوله، یو سعودي ریال 40.80 پوله، زر ایراني تومان 5.50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. د دې وزارت سرپرست ازادي رادیو ته ویل د غډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي. هم خلک هم وایي چې له جګړو او نامنیو سره په خوا کې غیر مسؤوله وسلوالو ډلو او کسانو د دوی ژوند ور تریخ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
له کابل سربیره په یو شمیر نور ولایتونو کې د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونو هغه ستونزه ده چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزې د لاسبری لپاره نه وکړن لار تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې نه وکړن لار به وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشاف دادیم فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و 6 ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارن با همی شیوه نو و نتایج بسیار خوبی در این امر برسیم.
خو ښاغلی اندرابی د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي و چې یوازې په کابل ښار کې لسګونه زره بېلابېلې وسلې له خلکو سره شته. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون تل یوه له جدي ستونزو څخه ګڼل کېږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره دغه ډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لاره شو کولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. له دغه ډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو لورو لوی ولایتونو کې دغه ډلې فعال دي چې خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن، اول همین اونا را جمع کنن و اصلا فایده از این به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم میه
او زیاده که بیگونه خلق زوری در حکومت نزده خواست کنم چی حکومت دی خلاف زر در زر او جدی اقداماتو که.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت شاوخوا 2 کاله وړاندې ویلي و چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځنګړي پروګرام کار روان کړی چې لمخې به د غوسلې له خلکو راټول شي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باری عریض وایي چې دغه پروګرام په خطوګه نه د عملي سوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو شتون اوس هم د ستونزې په توګه علاج دی پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو د حضور په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د رواني جګړې ترڅنګ روانه ده، غیر مسؤول مصالح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي، امیدواري کمه ښکاري چې مصالح او غیر مسؤول کسانو په وړاندې باندې کوم اقدام وسي.
بلخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ټینګار کوي چې په تیرو 4 میاشتو کې یوازې د کابل ښار په ګډون د څلویښتو غیر مسؤولو ډلو چې په فردي او ډلیزه توګه په جنایي جرمونو کې لاس درلودل ځینې نیول سوي او ځینې هم له پولیسو سره په جګړه کې وژل سوي. دغه وزارت ژمنه کوي چې تر لاس لاندې کړنلار به په لیکېدو سره به په ولایتونو او یو شمېر نو په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک په فوري توګه د عملي کېدلو غوښتنه کوي. بلکې
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. و موردل چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاس لاندې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د شهید ونۍ او په ځانګړي ډول د جهادي قومندان احمد شاه مسعود تلین ونمانځل شي. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د شهید ونۍ او شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ، جدي قانوني چلند به ورسره وشي. د دې وزارت نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا چې د دغه ورځو د منځلو لپاره په ټول هیواد کې د امنیت ټینګښ لپاره ځانګړی پلان په نظر کې نیول شوی. نور حال فیروزه عزیزی را کوي.
بیای بایراق بخرین عکس بگیرین به خاطر هفته شهید است. روز دوشنبه سالگرد عمر صاحب است.
په کابل ښار کې د تیر کال په څیر یو ور بیا د شهیدونې د لمانځنې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د دې ښار په یو شمېر سیمو کې سر لووسه د برهان الدین رباني د حکومت درې رنګ بیرغونه او د ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود عکسونه لیدل کیږي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د شهید اونۍ د تیر کلونو د لمانځنې پر مهال په دغه ښار کې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو شاهدان وو. خو دوی غوښتنه کوي چې سږکال باید امنیتي ځواکونه دغو چارو ته پوره پاملرنه وکړي او پرینک دي چې ځینې خلک د کابل ښاریانو عادي ژوند ګډوډ کړي. محمد پناه چې د دغه ښار په بهارستان سیمه کې د احمد شاه مسعود انځورونه او بیرغونه پلوري وایي تیر ورځ ځینو ځوانانو چې ظاهرا د احمد شاه مسعود پلویان ښکارېدل هڅه یې وکړه چې دای وډبوي.
پرون یو شمېر ځوانانو چې پر بایسکلونو درې رنګه تور سپین او زرغون بیرغونه تړلي وو د مخامخ سړک یې بند کړ. موږ چې غوښتل له دې کاره یې منع کړو، شخړه یې راسره وکړه او چاقو یې راباندې راوویست. ویل یې چې وهمو، حتی دا سړک یې د امبولانسونو پر مخ تړلی و.
فیض محمد هم په همدې ځای کې ورته کاروبار کوي. دای د احمد شاه مسعود له پلویانو د عاشورا د نمانځونکو او له نورو خلکو غوښتنه کوي چې عام خلکو ته د ستونزې نه جوړوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خلکو ته مزاحمت نه کوي، لارې دې نه بندوي، ځکه د افغانستان حالات نن سبا داسې دي چې هره ګړۍ پکې امبولانسونو ته اړتیا وي. نو که دوی داسې کارونه وکړي، ښایي هغه ناروغان چې په امبولانسونو کې وي تر روغتونه نه رسېدلي مړه شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د محرم میاشتې د عاشورا او د شهید اونۍ ورځې پیل شوې دي. ټاکل شوی چې د سنبلې د میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود 13م تلین او د شنبه له دې یوه ورځ وروسته د سنبلې په 19مه د محرم د 10مې یا عاشورا مراسم ونمانځل شي. په تیرو کلونو کې د دغو ورځو د نمانځنې پر مهال ځینې خلک د کابل ښار کوڅو ته راوتل، هوایی ډزې کولې او د عامو خلکو عادي ژوند یې له ګواښ سره مخ کاوه. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په خلکو غږ کوي چې په دې ورځو کې د خلکو ته له ستونزو جوړولو لاس واخلي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو ته سر ورکړ کو. د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې دي. ویساورس پانی په جلال آباد کې د 02 امنیتي قتل لوري د څلور ورونو وجل جنگي جنایت بلل دي. وړاندې په مطلب کې د ننګرهار دولتي شورا د غړو په حواله راغلي دي چې دا لومړی وار نه دي چې دغه قتل ملکی وګړي په نخښه کوي، بلکې لدی وړاندې هم د دې ولایت په بلابلو سیمو کې ملکی وګړي وجل دي. د مطلب لیکوال د دې ولایت دولتي شورا د غړو حق غوښتنه هم راخسته چې د یادو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو مخنیوي او د پیخي د عاملینو نیول پکې شامل دي. هشت سوبرسپانی بیا په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د دې ورسپانی په سر مقاله کې راغلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي استعفا مهمه وه او وړینه ده چې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف په امنیتي بنسټونو کې اصلاحات راشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د پلازمینې کابل په ګډون لویو ښارونو ته له چاودیدونکو موادو د ډکو موټرونو ننویستل او چاودنې کول د استخباراتي ادارو کمزوري په ګوته کوي. سرخط ورسپانی بیا لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په مسله کې امریکا ځان او افغانان دواړه غلطوي. وړاندې په مطلب کې راغلي دي له هغه وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مخامخ خبرې اترې پیل شوي، امریکا هڅه کوي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو او له طالبانو سره د سولې په نوم داسې یوه هوکړه وکړي چې افغانستان د ثبات پر ځای کړکیچ او کورنیو جګړو ته ورټیل وهي. د مطلب لیکوالي کې چې امریکا تر اوسه د افغانستان د قضیې په اړه یو روښانه واحد دریز نه دی خپل کړی. د ورسپانې په وینا امریکایي چارواکي لیوی خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپل رواني کړي جګړې پای لومړیتوب دی او غواړي دا مسله ژر تر ژره د خبرو لاري حل کړي، خو ورسره هممهاله د افغانستان او د افغان ځواکونو د اوږدمهاله مرستې ډاډ هم ورکوي. دا مطلب لیکوال دیو شمیر کارپوهانو له قوله لیکلی دی چې امریکا د سولې د خبرو اترو په تیرو لسو میاشتو کې نه یوازې دا چې افغانان غلط کړي بلکې ځان هم دوکه کړی دی. او دنیا ورسپانې بیا د ملي یووالي د حکومت په مشرانو نیوکه کړې چې ګوندې د سولې په پروسه کې د یو لړ مسایلو سره مسؤلانه برخورد نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلی دی چې د ملي یووالي حکومت مشران هر څه ته د واک د دوام له عینکو ګوري. د سرمقالی لیکوالی کې چې د ملي یووالي د حکومت د همدغه بې مسؤلیتۍ او پایله ده چې په هیواد کې د هوایي حملو او د طالبانو د بریدونو له امله د ولسي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. اولجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 15 ورځې روانه سیالي هم د اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 318 پټ منډو تارتیالري تر سو د سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. دولس بجو دیرش دقیقې شوي. احمد تکل راغله د افغانستان سیمه ونړي د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاخ نه وروسته نور بس ته ونې خبرونه لرو. لازادي رادیو سره پات شي. وروسته هغه چې د امریکا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لاغو کړې، افغان ولسمشر مانی د سولې پروانه پروسه کې در ځان لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی غني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کده شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ ل جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بانګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. بغلان از جمله ولایتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آن بماند و در برخی مناطقی که نسبتا امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر مسئول مانع رفتن شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره در معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو کې ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22 سلنه کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بسته خبرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعاله رحیمه وردک را سره په خبرونه کې میلمه ده. غلې ورده خبرونه ته راغلست.
ډیر څه مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته خوشاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره حلیمه وردک.
بله، لومړی که پر دې راشو که په د عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډیره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ راپتې خوا تاسو وروسته د بغلان وضعیت معلوم دی. نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی. نو د یوې اخیره په دې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړي توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړی دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمی محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېسته او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سیکم په د ښار په برخه کې او په ولسوالۍ برخه کې څونه نجونې له ښوونځي ته له تګ څخه محرومې شوې دي نه امنې له امله؟
په ټوله کې خو زه غواړم دا یادونه وکړم چې په افغانستان په بغلان کې دغه د څو وروستیو کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطح نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې هغه ټولنیزې ستونزې او اروپایي ستونزې دي او یا همدغه جنګونه چې دي نو دو منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې دا مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه ته مخالفین شتون لري نو هغه ته د نجونو اته ابتدایه ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ یې مونږ په ډېرو ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او کوي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي. نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېریو سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو پالیکو په ډیرو سیمو کې دا د جګړې ښکار شوې دي او انجونې نشي کولای حتی خپل لومړنۍ زده کړې هم وکړي.
بلې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه په تیرو څو کلونو راهیسه دا وضعیت داسې دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې دا د یو معنی په توګه یادېږي که هلته نجونې او ښځې توانېدلې دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ا د کول لپاره تونه فرصت نه لري استفاده شوی دی البته او تونه د ظرفیتونو رامنځته شوی دی.
البته که مونږ دا وو چې په دوه برخو کې یو وخت ښار سیمې دی او بل هم د اطراف سیمې. نو په ټول کې کومنګ وګورو د هر بدبختۍ لامل په ټولنه کې بي سوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بي سوادي یا دغه د زده کړو نه زمينان جوړو لپاره یا ځوان نسل لپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولای شي هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره سره بیا په خارونه کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په خارونو کې توانېدلې دي چې دوی هغه خپل اصلي و اثیره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کال وړاندې چې کومه سروې شوې وه په ټول بغلان کې چې یوازې شپږ فیصده ښځې د حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه دېرش سلنه نه. خو په دغه تقریبا پشپک وروسته میاشته کې چې په بل سروې تر سره شوې ده دغه کچا تر 22% پورې رسیدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو کچېری بیا هم موږ د معارف برخه ورنه منف کړو بیا هم د 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کې راغلی دی. خو ولې په ټوله کې دغه تغییر موږ ته د هغې برخې یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې 10% ده نو دا موږ ته د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره سره بیا هم په ولایتو کې او په ځانګړي توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوې دي او زموږ پاینت زموږ کورنۍ هم د تلیواله دي چې خپل پاینت خپل لونې مکتوبونه ته ولېږي او درس وایي لسانس او د لوړې زده کړې وکړي چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسيږي او د لامس وړ ده. او متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس تېرشته د موږ 22% لرو او په هغې کې که موږ معارف ورنمن کړو نو بیا 12% چې دا په ټوله کې موږ ته د قناعت وړ نه ده. موږ لا پرمختګ غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې موږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې موږ رقابت وکړو. موږ یوازې موږ ته زمینه مساعده شي، امنیت مو خوندي شي، انشاءالله دا موږ کولای شو.
بلې، تاسو ولې قناعت لري؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې تنه استفاده نه کیږي؟ څه مشکلات ته جوړیږي د لپاره چې دا دی وکړي چې ډیره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې یا د ښځو لخوا نه لیوالتیا نشي دوی دولتي ادارو سره نورې ادارات سره کار وکړي؟
نه په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره سره خو بیا هم موږ د پخوا د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. موږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته آماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه نامي ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه څه هم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا بیا هم وکړي دي چې د دې په خاطر باندې نو وکولای شو خپل خویندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو. نو مونږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو مونږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس ته باید مرستیالې حتما ښځینه ورته اختصاص شي او دلته د نارینه رقابت نه کوي د خویندې سره، خویندې د خویندې سره رقابت وکړي. او دغه ډول په مدواتو کې که چیرې زمونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه اوسېږي نو مونږ باید مرستیال زمونږ یوه خور واوسي او دا بس ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه باور د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سان چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې واوسو.
یعنې تاسو غواړئ ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تبعیضي چلند کیږي؟
تقریبا بله تقریبا. لکه څنګه چې ما وویل باید مونږ لپاره یا د ټولو مېرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغلته ورتګ وکړو او رقابت وکړی شو.
بله، معنی څوک دي دقیقا که وایي کم کړی دي چې دقیقا دې معنی کېږي؟ آیا دوی سنتي دریز دی که یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کېږي له ښځو سره؟
البته سنتي د ریسه د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو نو ځکه په ګرد افغانستان کې احساسيږي چې بعضي رسوم او دغه د دې خصو پر وړاندې باندې چې دوی توانایي نه لري یا خزه د کور لپاره د باید کور کې ووسیږي. نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ په فکرونو کې چې هر څو مونږ پرمختګ وکړو او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوی مسله ده. او تر څنګ ديني سیستماتیک ستونزې هم شته. کله چې یو بس اعلانېږي حقیقتا نومریز حکومت لخوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی، خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کیږي. و مثلا او بل داسې کله چې زمونږ یو خورکی اغل تر رقابت ته ځي و یو بس دلته که چیرې یو زورواکی ووسي یا په قدرت کس ووسي بیا دلته زمونږ د دغې خور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کیږي او مقابل کس کامیابیږي، چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
تاسو مخکې د دوه سره سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته ووایي د ولسوالۍ په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی او په خپله مېرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
په ټوله کې زه دا ویلی شم چې ښځې هم لیوالتیا یې د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې. کورنۍ سپورټ هم ښه دی نظر سابق ته، خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې یا د خودی په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس ووسي هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه. نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموزې نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره، خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د خویندو لپاره پرانیستل شوې ده دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسو نه په حقیقي ډول.
بله، د امنیتي مسایل نه که ورتیر شو په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی او د دغه ځایونو کې یا په دغه سیمو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تت فکرونه دي چې هغلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې نجونې د کور لپاره دي او باید په کور کې وي.
دولتي کارکونکو لخوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي تر ډیره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تیرو کلونو پرتله تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځو؟
بله دقیقا، خو زمونږ یو ستونزه دا چې مونږ د دغه د ټولنې لومړی ضرورت امنیت دی. موږ متاسفانه په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګوري چې موږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاص یا خلک ستونزې لري کور نه واسط نشي کړی یا کوزي هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چېرې هغه عامه پوهاو نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولی چې زموږ خویندې پر مخ لاړ شي. زه باور لرم که چیرې په ولسوالۍ کې زموږ خویندې ځان مسؤول احساس کړي، زه باور لرم چې زموږ خویندې به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې تت فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي د هغې پر وړاندې به مخکې لاړ شي. خو دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوس په ولسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې زموږ خویندې دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده واوسي، که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی
بله تاسو نه ډیره مننه. شنونده عزیز رادیو آزادی، شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس از 0700-822-2755. شماره بعدی از 0799-20-35 پنج. از ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ لدیش میروز څخه په استفاده لخبرونه سره اړیکه ټینګ کړئ او د خبرونه لمیلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکې شمیره دی 0999-40-15-40. بل شمیره ده 0902-25-55. بله شنونده داریم از جوزجان، قاری صاحب پښتون. بله قاری صاحب سلام علیکم.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. تاسو درنې مېلمنه ورته خورته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تشکر. زه کوم په خوانی نه زده باوجود چې اوس هم څه خپل حقوق ته نه درشه دلې خپل اجازه ورکې واکان څه د وخت په قفس کې ژوند کوي، پر خشونت لاندې ژوند کوي. هغه حقوق چې د دې د چا د مور په هیڅ چا دې خو یا چا دې خامنې چا دې هیڅ نه جوړېږي. موږ اصلا پر پراو قصاباتو د شتو کلو کې پر اوسه اصلا څه د شتو حقوق نه پیژني. په خصو تاسو مې منځ ته مستانه ده دا اوسنۍ جنگونه په څه په باندې.
بله قاری صاحب. بله متاسفانه قاری صاحب غقت شو. بله بل اوریدونکي لرو او رڅوک دی. بله السلام علیکم. بلی سلام، از مغا گوری در راژیو غک چیت که از مغا غک در تیلیفون سخوا وری. بلی میره بانی اوکی ارور نو هم چه ده کمزین ماری کنی ولی؟ بلی میره بانی اوکی نو هم چه ده ارور؟
نور احمد.
نور احمد، بلی میره بانی
مزن خیلی شد د مهنه یو څه مشکلات ښه مخه او دا چې دې دا چې دې مو بالا خبره.
بله بله متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بله بل او دې لرو او څوک دې کوم ځخ اړ کنه ویلې. بله السلام علیکم. بله زما غاوري. الو که زما غږ ټلیفون څخه واوري لطفا رادیو مونټی ټکی ځکه غږ بیا مزاحمت کی. بلی سلام علیکم. الو بلی دیز منگا غک ناوری متاسفانه. بلی بخکا که ده خبیس پختون پختنی تاور شو لجوز جان ولاد سخه دوی ده البته غکی قطع شو خو مطلب چی واخست دوی البته ده ده وسینی وزیت پا بغلان غختلو پختی چی وزیت چنگ ده اوست ده لپاره حتی د ژوند کولو مشکلات ډېر زیات دي. دا خو چې کاري محیط تلاړ شي او کار وکړي دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر لارې څه ده او ستاسو توصیت څه ده تر څو موږ وکړی شو لیرې وضعیت ووځو؟
بېسکل البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخوندي کې دی تقریبا اوس 19 ورځې ورته ویل شي دوونه خو تېره شپه تېره شنبې شروع شوې وه او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخوندي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی دا وخت هم د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضا په بغلان کې خوره ده. د اوس چې دلته هیڅ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووزي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپلې کراچۍ سر ته ووزي او هغه خپل لاسي توکي وپلوري. نو څه پاتې شي؟ دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه د جرأت وکړي او ودي وزي. نو متاسفانه زه متاسفانه بیا هم ویم چې که چیرې مونږ وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کړو او دومره ته قواوې چې راغلې او دومره ته ځایي قواوې د بغلان کومې قواوې چې واوسېدې، حیرانه دې ته یم چې ولې دغه وضعیت نه مهار کېږي، ولې دې ستونزه تر اوسه پورې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زمونږ ځواکونه چې چېرته دوی همیشه د دقیق په حالت کې واوسېږي. نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي، د دې تر څنګ چې زمونږ خویندې زمونږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. واقعاً د ټولو ذهنونو ته یې پوښتنې راولي دي او خلک په دې خپلو پوښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې د جنګ وضعیت خو پر ځای دغه پوښتنو خپلو خلکو غرق کړي دي چې بالاخره دا وضعیت تر کومه داسې وي. مونږ بغلان کوم هغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړي د اوس ټولې لارې بغلان باندې قطع شوې دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره نو اوس خلک رفتامت کړي، ولې پر لارو باندې چک پوینټونه د طالبانو چک پوینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفتامت نه شي کولای او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفتامت نه شي کولای او په همدې حالت کې دي.
بلې که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایتونه موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځانګړې توګه د ښځو قضیو ته ډېره پام نه کیږي. اولته د څه دوسیې چې قضیې چې راجع کیږي عدلي او قضایي ادارو ته د سره مسلکي برخورد نه کیږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. ښځې واقعا په عدلي او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او ارزو ته واقعا توجه کیږي؟
د عدلی او قضایي برخه کې د ښځو ستونزې واقعا شدیدې دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورشي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه ابتدایي خبره یې واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کېږي او هغه عریضې د دروازې ته ننه دوی دومره تل ستونزو سره مخ کړي چې حتی بېرته د خپلې عریضې یا د خپلې بلنې هغه خواستې پوښتنه هم نه شي کولای چې بالاخره زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته لاړ شم تر دې اندازې پورې. او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی ولکه بیا هم دوی په نفع باندې واقعا کچیرې دوی ملامت هم ونه وستي، یعنی جانب مقابل لوري ملامت ونه وستي او وستي، نو بیا هم دوی ملامت ګڼل کیږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفین مسایل ته تر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
علت په دې موارد کې څه دی چې نارسي وي او د دوسیو ته سم رسیدګي نه کیږي او دغه ستونزې شته سي او د کړي علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې د دغه کسانو غیر مسلکي چلند د خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکوونکو، او بل تر څنګ دا چې زورواکي بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښ نه ده د ټولنې د ارامښت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو په واسطه کولای شم چې هغه وکیل هم دغه اداري کې چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمني پیل کړي. نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغه قضیې چې دا زه اعلان کړم او زه امنیت یم د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په هیڅ صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخص یا هغه وکیل چې دغه فیصله کوي، نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا د دې د صداقت نه هم ورته دي او د خپل مسولیت نه هم هغه
څه فیصله کوي چې دای ګزارو. بله، منګه ځینې ادارې لري په ولایتو په سطح باندې چې خزو چارو ریاست دی او د بشري حقوقو کمیسیون دی چې د دې ودانډې داده چې باید عدالت ته د لاسرسي لپاره د خزو ترڅنګ ودرې او د حقوقو څخه دفاع وکړي. د دې ادارو کړنې ترڅونه د رضایت وړ دي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په ګڼو عدلي او قضایي ادارو کې د لستون سره مخ دي. داسې کوم اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقونو څخه دفاع وکړي؟
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبنه فعال اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بحث کېږي او دوی چې کله قضایي اخلي او هغه ریفر کوي دورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسولیت او په ځانګړې توګه هغه د جهاد په برخه کې یا هم د قضیې په فیصله کې شي، هغه عدلي او ارګانو بیا خو د دوی مسولیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي. ولې د دې دات خواهانه شکل لري چې د کله د دوی تر دې تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي، نو هغه صدق کاغذ پراني نه کېږي لکه نور اداري او د میرمنې والا او کاغذ هر سایر اوسي دغه قضیه رسیدگی کیږي دقیقه غوړي کیږي دقیقه قضیه پر مختل کیږي. خدا چی نور ادارو ته تحویل کیږي، نو بیا هغه ته د دوی صلاحیت نه خلاصي چې بیا هم هغه مخکنی څنګه دا چې هغه د دوی خپل قضاوت یې بیا عمل کوي د قضیه باندې.
بلې لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې په ولایتو په کچه باندې په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو نه حضور بایسته دي، شوی چې دوی تستونز جوړ شي بیا ځینې ادارات تی غوښتن کې شول چې باید په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو ونډه ډیره شي. بیا ولسمشر غنی داسې ویل چې دوی یو حکم لمخې وغوړي چې په دغه ادارو کې کله خزې کو غوړي په دې ادارات کارو کې په عدلي او قضایي ادارات کې. البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کی تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې عدل، البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د خزو ورنه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویل چې ډیره برخه چې افغان میرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معرف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي اورګانو کې هم میرمنې شته، خو په هغه اندازه چې باید وي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم چې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې ودري چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو لپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي تازه کسان تر اوسه پورې نه دي ځای شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې پکې زیات شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغیزه کوي، چې دوی حضور به د نورو خویندو په هغه قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغیز وکړي.
یعنی دی ته کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په اداراتو کې د دستونز جوړې او خصن زور واکي، بیا نو آیا د خزو حضور به وکړي چې الته دوی د دستونز په حل کې مرسته وکړي؟
او کچېره زمونږه خویندې ووسی او دغه امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت قانون ورکړی دی ورکړ شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي ووسی، هغه صورت کې وکړي چې کچېره دا اوس مونږه حالات چون باندې چې اواز زمونږه خویندې په هر برخه کې په سمبولیک خلک په سمبولیک توګه خلک شتون لري او بیا هم د دوی امنیت نوی خواندي او ځان مسؤل احساس نکړي، نو په هغه صورت کې به ثبان چې تاسیس نه لري. او کومه فضا چې موږ په بغلان کې خبره ده د غره په توسط کې وو چې هیڅ تاثیر ونه کړي.
بلې، په روسي برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډیره په نور ولایت کې موږ غږیدلې تر ډیره د جګړې زیان د دوه جګړې دوه طرف تر طالبته د خزو تر رسیدلې دی. په ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګوري؟ متضرر ډیر د دې جګړې څوک دي؟
متضرر متاسفانه شه هر وخت د هغه نشي زبډیر عمر نه لرم، خو دا جګړه زمانه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کوم دي په هر ولایت کې موږ چې کوم رسنۍ تعقیب او یا په بغلان کې وځ خپل سترګو لیدل حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغه کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا هیڅ په پام کې نه دي نیولي چې په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په میرمنو باندې څنګه ګڼئ تاسو د جګړې؟
ډیر زیات تاثیر کړی. کله چې زمونږ یو مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یو خور د خپل ورور درد ویني، نو دا د دې پر روان باندې ډېر اغېز کوي چې دا نشي کولای چې د داسې یو غم سره دا نور اولادونه په خاص توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دا غره څنګه خپله به روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا به ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغان ولایت څخه تاسو په لګړون څخه په خبرونه کې یو نړۍ مننه. بلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د نورستې خبرونه تر راتلونکي اونۍ او راتلونکي خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.